ساله څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د میدان وردګ ولایت چارواکي دا کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 600 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. امنیه قمندان وایي چې په دغو عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم برخه درلودله. په غور ولایت کې بیا چارواکي وایي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو په پسابند ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته حمله کړې ده. د پسابند سرپرست ولسوال وایي چې جګړه د شپې پر 9 بجو پیل شوه او 3 بجې دوام وکړ چې په نتیجه کې 15 افغان فوجیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. حکومتي چارواکي وایي چې د سیلابونو له کبله د پروان بامیان لار تړل شوې ده. چارواکي وایي چې د اورښتونو او سیلاب په نتیجه کې دغه لار له نن سهاره د ټرافیکو پر مخ بنده شوې ده. ایران موافقه وکړه چې لږ تر لږه 3500 ښځینه نندارچیانو ته به اجازه ورکړي چې د ایران او کمبوډیا ترمنځ د فوټبال لوبه په لوبغالي کې وګوري. استرالیا دا خبر تایید کړ چې دغه هیواد دوه تنه په ایران کې له زندان څخه خوشې شوي دي. دوه استرالیایان په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د افریقا په نایجیر کې د اسلامي دولت ډلې د یو مشر پر سر د 5 میلیون ډالرو جایزه ایښې ده. د ډلې دوه کاله مخکې د یو کمین پر مهال د 4 امریکایي پوځیانو د وژلو مسؤلیت منلی و. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په شمالي مقدونیا کې د روسیې د نفوذ په اړه خبرداری ورکړی دی. مایک پامپیو شمالي مقدونیا ته تللی او پرون یې په اوهریت لویدیز ښار کې ویلي چې تمه لري شمالي مقدونیا د روان میلادي کال تر پای مخکې د ناټو سازمان غړیتوب ترلاسه کړي.
اوسم اونیز پروگرام د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو دی چې زما همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو در نافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمد الله وهیب وایي د نوي افغان حکومت لمړی کار به د هغو مافیایي ډلو ځپل وي چې د افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاقو د مرکز په توګه کار اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم او پیښته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې 4 قاچاق کوونکي د هیروینو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دا 4 کسان په داسې حال کې د حامد کرزی په هوایی ډګر کې ونیول شول چې په خپلو سفری بکسونو او خېټو کې 3 کیلوګرامه هیروین قاچاق کول. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د 3 میاشتنی راپور پر اساس په تیرو 3 میاشتو کې 550 کسان هم نیول شوي چې د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته نشه یي مواد قاچاق کول. پولیسو په 14 ولایتونو کې 350 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې په 14 ولایتونو کې 151 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي چې هیروئین، تریاک، چرس، کیمیاوي مواد او راسته شوي کشمش پکې شامل دي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت په 14 ولایتونو کې 15 عملیات وکړل چې د نشه یي موادو په شکې 14 کسان نیولي دي. په دوی کې 2 تنه ملي پولیس دي.
دا یادونې وړ ده چې په تیره یوه اونۍ کې په کابل، نیمروز او ننګرهار ولایتونو کې د نشه یي موادو 40 خرڅونکي نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د عدلي او قضایي مرکز محکمو نږدې 40 کسان مجازات کړل. د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد د میزان د میاشتې پر 10 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د 9 پیښو په تړاو 10 کسان نیولي او بیا د دې مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا له 6 میاشتو څخه نیولي بیا تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم شوي دي. د یادونې وړ ده چې امنیتي ادارو په دې وروستیو کې 12 نور تورن کسان هم نیولي او تر هغه وروسته یې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي.
مسکا هوتک چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله محب وایي د نوي افغان حکومت لومړی کار به د هغو مافیایي ډلو ځپل وي چې له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاقو د مرکز په توګه کار اخلي.
د موادو مقتدر دپاره دلته کار دپاره بسترسازي شوې ده. دلته په فضا کې فساد دی، په څارنوالي کې فساد دی.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د فراه ولایت په ناامن ولسوالیو کې د کوکنارو کښت ډېر سوی دی.
ساش کال کښت ډېر حاصلات یې ورکړي دي. موږ خپل په ولسوالۍ کې په بالابلک کې کرل کېږي.
د انسان پر خو باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه له ډاکټر عبدالاحد قریشي سره مرکه لرو.
که سات د پر دو سات د ساته خوب هم کې بیا هم جګیږي، بیا هم هغه خپل موادو په تالاش کې اوسیږي.
د احمد جان په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله یې خپل اولادونه له ښوونځي څخه را وویستل.
زما چې خپل کم کسب و د ورکوټیوالي نه تر اوس وخته پورې ما کړی و هغه کار په ما ودرېده، نو بیا زما ګزاره ډېره سخته شوه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
پخوا لا ښه و سندرې مې ویلې، اوس هغه هم نشم کولی.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د ملي امنیت مشاور امن او سولې ته د رسېدو لپاره د نوي افغان حکومت لومړیتوب د هغو مافیایي ډلو ځپل بولي چې د افغانستان د خاورو څخه د نشي موادو د قاچاقو لپاره کار اخلي. حمدالله موهب چې د نیویارک د ایشیا سوسایټي طاقتي مرکز کې خبرې کولې، نشي مواد په افغانستان کې د جګړې د اصلي عامل په توګه یاد کړل. د زیاته کړه د نوي افغان حکومت لومړی کار به دا وي چې هغه مافیایي ډلې وځپي چې له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاقو د مرکز په توګه کار اخلي. سیاسي تلګرام بیا د جرمي ډلو او نشي موادو د قاچاقونکو ډلو د ځپلو لپاره د قانون عملي کول او فساد سره مبارزه تر ټولو ګټوره او موثره لاره بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کړنی کوي.
د افغانستان د ملي امنیت مشاور وایي چې د افغانستان جګړه ګڼ شمېر کورني او بهرني عوامل لري چې د نشي موادو جرمي اقتصاد یې اصلي عامل دی. حمدالله محب چې د نیویارک د ایشیا سوسایټي په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل د افغانستان په جګړه کې بیلابیلې کورنۍ او بهرنۍ ډلې ونډه لري چې مالی سرچینه یې نشي مواد دي. ښاغلی محب زیاتوي چې امن او سوله هغه مهال امکان لري چې د نشي موادو مافیایي ډلې وځپل شي.
There is the economic aspect of it.
د دې جګړې اقتصادي اړخ ډیر مهم دی. لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، له نشئی موادو څخه لاسترغلي پیسې د دې جګړې اصلي عامل دی. لدی جرمی اقتصاد سره مبارزه به دراتونکو حکومت له لومړیتوبونو څخه وي. لسولې څخه زموږ هدف دا دی چې د افغانستان ټولې سیمې له جرمی ډلو څخه پاکې کړو. موږ به د هیواد له هغو ډلو څخه پاک کړو چې افغانستان د نشئی موادو په نړیوال مرکز بدلوي.
د افغان دولت او نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوال ادارې د ګډ راپور پر اساس په افغانستان کې د نشي موادو للارې هر کال څه د پاسه 6 میلیارد امریکایي ډالر ترلاسه کیږي. لدې پیسو څخه یوازې 1 میلیارد افغان بزګرو او کارګرو ته رسیږي او پاتې ټولې پیسې د جنگي او ترهګرو ډلو جیبونو ته لویږي. افغان دولت په دې وروستیو وختونو کې له امریکا متحده ایالاتونو څخه غوښتي چې له طالبانو سره د مذاکراتو پر مهال دی له دې ډلې څخه وغواړي چې د نشي موادو د کښت، قاچاقو او تولید په اړه هم خپل دریز روښانه کړي. د مشرانو جرګې پخوانی غړي او سیاسي کارپوه رڼا ترین په دې باور دی چې د نشي موادو له قاچاقونکو سره د مبارزې تر ټولو ګټوره او موثره لاره د قانون عملي کول دي.
د مواد مخدر د پاره دلته کار د پاره بسترسازي شوې ده. دلته په فضا کې فساد دی، په څارنوالي کې فساد دی، په خاصو ادارات چې د همدغه مواد مخدر د پاره جوړ شوي دي په هغه کې فساد دی. تر هر څه لومړی د فساد له منځه وړل، د قانون پلي کېدل دي په افغانستان قبایل پر دې باندې کار وکړي.
افغان دولت په داسې حال کې د نشي موادو د قاچاقونکو د ځپلو او طالبانو د مالی سرچینو پر وشغلو ټینګار کوي چې د نشي موادو پر کارخانو باندې د بهرنیو ځواکونو هوایی بریدونه له لسو میاشتو راهیسې درېدلي، خو افغان ځواکونو په یوازې ځان په کابل، فراه، ننګرهار، لوګر او پکتیا ولایتونو کې یو شمېر ورته بریدونه کړي دي.
محمد ایاز سنکو چې د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله موهب د وروستیو څرګندونو په اړه راپور اوروه. وس فرا ولایت زو او هلته د کوکنارو د کښت حال اخلو. د فرا ولایت محلي چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت لږ سوی دی. د فرا ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس محمد رضا منیر ازادي راډیو ته وویل که څه هم په روان شمسي کال کې طالبانو څو ولسوالۍ نیولې او هلته دولت د کوکنارو بوټي نه دي اړولې، خو بدیلو کښتونو او عامه پوهاوي پروګرامونو د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت 2000 هکټاره راټیټ کړی دی. لبل خوا بیا د فرا ولایت نا امن ولسوالی اوسیدونکي وایي چې سږ کال د فرا ولایت په ځینو سیمو کې ډیر کوکنار کړل سوي دي. په دې اړه زموږ همکار حفیظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
سږ کال په فرا ولایت کې د نشه یي موادو د کښت او تولید ډیروالی د افغان امنیتي ادارو پام ځان ته راړولی دی. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس دوی سږ کال د طالبانو نږدې $2 میلیون په ارزښت نشه یي مواد له منځه وړي دي. د فراه ولایت درې بزګران عبدالستار، سید احمد او نظر محمد وایي چې سږ کال د خاک سفید، پشترود، بالابلوک او بکوا ولسوالیو کې ښه ډیر کوکنار کرل شوي او تریاکي ټول شوي دي.
سږ کال کښ ډېر حاصلات یې ورکړي دي. په موږ د انور ولسوالۍ د راکنه موږ خپل په ولسوالۍ کې په بالابلوک کې کرل کېږي.
بالابلوک کې پروش کال پورې وړن کال ډېر و. دولت کنټرول کمی هلته تاریخ ډېر کړی کېږي. دا څو کاله خو وروره ده، خو ما نه دي لیدلی دا درې څلور کاله چې کمپین راست. په بلابلک منطقي خاص دغه تاریخ دي، دغه یې ګټه ده.
تاریخ ډېر کړل کېږي. له کوم کښتګر سره کومک څه وایي چې مثلا دی دا تاریخ پرېږدي، چې مثلا دی غنم وکړي بله کښه ورځي وکړي، یا نه ورسره کېږي. چې زموږ ستاسو وطن خراب دی په تاریخ خراب دی، زموږ ستاسو وطن چې دربدار دی په دغه دی.
فراه ولایت د نشه یي موادو د کښت او تولید ترڅنګ ایران او اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاق په لاره بدل شوی دی. د فراه د ولایتي شورا غړی ګل احمد فقیری په دې ولایت کې ناامنۍ او د دولت له واک څخه د ځینو ولسوالیو وتل د کوکنار د کښت لاملونه دي.
کښت تریاک غیر از ساحات
هغه سیمې چې د دولت په واک کې نه دي هلته بزګر تریاک کوي او د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا یې ملاتړ کیږي. د تیرو څو کلونو په پرتله په 1398 کال کې د کوکنارو کښت او حاصلات هم کم شوي دي.
د فراه ولایت د نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست دا مني چې سږ کال په دې ولایت کې د نشه یي موادو د اړولو پروګرام نه دی عملي شوی، خو د ریاست دا ادعا هم کوي چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د کوکنارو کښت په سلو کې 40 رقم شوی دی.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او رشپن مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس انسان پر خو باندې د نشې د ناوړه اغیزو په اړه خبرې کوو. طبي ډاکټران وایي چې نشي مواد په تیره بیا شراب د انسان خوب ګډوډ کوي. که د معتاد د خوب ګډوډي دوام وکړي نو یو شمېر ذهني او جسمي فعالیتونه هم ګډوډ کیږي. دا چې نشه په لنډ مهال او اوږد مهال کې د انسان پر خوب نورې څه ډول اغیزې لري، ولې نشه د انسان خوب غیر منظم کوي، او په کوم حالت کې نشه د انسان پر خوب ناوړه اغیزې کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالحد قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان پر خوب څومره ناوړه اغیزې لري.
بیخوبی د ځنې دی او سبب دی وجه ځنې منځته راځي کې ځنې بیخوبیګانې چې دی دا گزارا وسیږي بعضې متوسط وخت په لکه د یو هفتې نه تر یو میاشته پورې چې دا بیخوبي وي دې ته گزارا په اصطلاح باندې ور کیږي، او بل چې دی فرض مال د یو میاشت نه تر شپږو میاشتو پورې دا متوسط دی ته ور کیږي، د شپږو نه میاشتو نه زیات چې شي دې ته یو مزمن شکل باندې بیخوبي ورته ویل کیږي. په هغه اشخاصو کې چې روزمره خپل عادي زندگی خپل کې په دې اشخاصو کې لیدل کیږي. په روږدو کسانو کې بیخوبي خو یو غټ عامل دی، ځکه د دې لپاره چې د یو سبب له وجې ځینې هغه روږد شوی دی چې د هغې علت پیدا کول یې پکار دي. د څه شي د وجې ځینې دې ته چې دی بیخوبي ورته پیدا شوی ده.
روږد کسانو باندې د بیخوبي ناوړه اغیزه څه ده؟
ناوړه اغیزه خو د بیخوبي یو خبره دا ده چې په خپله د توجه او تمرکز د انسان ختمیږي. توجه او تمرکز دا د انسان ختمیږي، د روزمره کارونو قابلیت بیا نه لري او حافظه ضعیفه کیږي. دا مسایل مابین ته راځي. روزمره کارونه خپل نشي کولی نشي د بیخوبۍ د وجه ځینې.
اوږد مهال کې نو د بیخوبۍ له امله معتادین کوم ستونزو سره مخامخ کیږي؟
معتاد خپل په ځای باندې معتاد پاتې کیږي. په کومو موادو باندې چې دوی اخته وي نو هماغه موادو په سرچ په تلاش کې کیږي تر څو هغه مواد پیدا کړي، او د هغې موادو په واسطه باندې دوی ځان ته د فرار لاره لټوي. او بیا ورس د غیز نه دی آرامي او کله چې مواد نه پیدا کړی دی همدغه ترتیب سرګردانه بې خوب او ډیر مسائل ورته پیدا کیږي ورته سردردی ورته پیدا کیږي ورته فردن بحالی پیدا کی گی روزمره کارونه خپل نشی کولای توجه تمرکز نه وی
اولی ډاکټر صاحب دا نشه د بی خوبی لامل ګرځي خصوصا په روغ د کسانو باندې
نشه تر نشه پر فرق کوي اوس موږ تاسو نشه هری او ته نشه ول کی الکولستا چې الکول هغه کې هغه ته نشه ول کی چې اپیوم استعمالی یا فرن چرس استعمالی نور څه مواد دي چې هغه استعمالی هغه یو اندازې پورې فردن بعضی مواد دي چې هغه استیمولان دي په وجود کې او بعض مواد دی چې هغه د سیو ډیپریشن ونه تر ډیپریشن تاثیر ځان پر لري لکه یو د هغه ځینې فردن اپیم دی اپیم چې دی یا فردن خپل هیروین دی یا مورفین دی یا د هغه مستحضرات دی دا په خپل چې دی د درد ورکی دی وجود ځینې او سبب د کاذب خوشحالی کیږي نو په هغه صورت کې چې مواد نو سی کې دی سرګردانه ګرځي الکول چې دی خوب تکه تکه کوي
کوم حالت کې بی خوبی دوی ته رامنځته کیږي
بی خوبی د دوی چې په چنیشه ونه کی او په عادي حالت کې اوسې کې دوی ته بی خوبی پیدا کیږي
څومره بی خوبی رامنځته کیږي مدته مشخص ده
مقصد دا چې هر انسان کې بی خوبی فرق کوي نظر د هر انسان
خو په مجموع کې
فرد مال دوی ته بی خوبی پیدا کیږي ورته نو بی خوبی ځینې معنا دا نه ده چې دی هغه خو فرش نه وي که سات د پر دو سات د سات خوب هم کی بیا هم جگیږي بیا هم هغه خپل موادو په تلاش کې اوسیږي د موادو لپاره سرچ کې مواد پیدا کوي نو دې له وجې نه ورور ورته بې خوبي ورته پیدا کوي
بې خوبي کوچنیانو باندې څه اغیزه لري
په ټولو باندې تاثیرات لري یوه خبره ده چې په ټولو کې توجه تمرکز ختمیږي او سبب د ماشومانو کې د جسي او حالت مابین ته راځي چې فرد مال استراب خواته ځي استرابی حالت ما بین تروڑی او پا میندو که هم چی در حتی در دپریشن سبب کی ذکر چی در دیر بی خوبی دی وجه زنی در دوی چی در دماغی حالت چی در خکار نکی بیا
زین کسان بیا دغه ماشومان تا زین مخدراتو که ورکی یا زین داروگانی ورکی آیا بی خوبی لامل نکی یا دی احتیاط سبب نکی گی دویتا؟
دی احتیاط سبب کی گی دی بی خوبی سبب نکی گی ورده ذکر چی ها پخپل آقی که خوب شتا کنه یو آرامش ما بین تر دی او ریلکسیشن ما بین تر نه خطر خوب ته زی او د احتیاط سبب کی کچه ته زیات وخت لپاره استعمال شي دو درې هفته نه بیا د احتیاط سبب ګرځي
د انسان پر خوب باندې د نشو د ناوړه غیزو په اړه مو د ډاکټر عبدالحق قریشی سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس ما په ګډه میلاوی کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوهو د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتاد کیا
په یو دود څوک نه موتادیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر ما وهه سې راسره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 2.5 مزنی سپو خبريږي او اوسته خاطرې واردی د ننګرهار ولایت اوسیدونکو احمد جان تنشی مخکی پاپړ خرڅول او د ورځې به تر 1500 افغانۍ پوري ګټه وټه درلوده خو کله چې موتاد سو نه کاروبار ځنی پاتې سو او اوسته بل د لاس ګټ ته ناشتی احمد جان چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی په جړغونی आवाज وایي وړو ماشومان می په مزوکه کې کار کوي چې زما د نشو لپاره پیسې برابرې کړي دا چې احمد جان د نشو لامل نور د څه ډول سترز سر مخسوي او اوس ولې غواړي چې نشه پرېږدي په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده
تر نشي مخکې مقالین بافي کوله هغه وخت په پاکستان کې موږ ژوند کوو نو تقریبا ډیر وخت مقالین بافي کوو واته کاله به ما واده وکړو نور په دغه قالینو کار کې گزاره نه کېدله بیا مې د یو کار وکړو چې دغه ځان ته مې یو موټر سایکل را پیدا کړو په هغې باندې مې د دوکاندارانو ته چپس پاپړ خرڅول 1500 مې ګټلي زر مې ګټلي 800 مې ګټلي دي زما یو ترو دی به چرڅه کوو ما ته بل چې بچی کله دغه مال خرڅوي خوانه چې راځي ما ته ځان سره یو پوڼی چرس راخله په یو ورځ مې دا چرس را واغس په 1500 پی پوړی د ریګي په لوسی د پیښور نه نو د سی روانو مزان سره مې فکر وکړو چې دا کاکا دا چرس وهې دي کې څه مزه ده تر ازه د دې مزه واخله نو داسې د یو ګنی پټی او د ګنی پټي ته ننوتم او هغه سګرټ مې نه شو جوړولی، خو یو قسم مې جوړ کړ او دا مې ووهه. چې ومې ووهه کله چې په موټر سایکل راسپور شوم، نو ماته داسې یو لذت غوندې په دې کې ښکاره شو. دماغې نه پس زه په دغه چرسو باندې واوښتم. نو بیا تقریبا ډېر وخت بعد ما دا غزینه کور بار کو دلته راغلم. کله چې دلته راغلم تقریبا یو میاشت زه دلته ډېر پاک وګرځېدم. بیا یو میاشت بعد الله تعالی ما ته بیرته توان او توفیق راکړ، ما خپل هم دغه د پاپړو کار دلته شروع کړ، زرن مو واغستم. په دې کې یو ورځ دې دغه سیالکان راغله او هغه الکانو به دا تاریاک سکو. ما خود چرسو عمل کوو، نو زه داسې یو خواته تې نه کېناستم. یو دوه دمه مې دې سره کش کړ، دې سره مې ځان پیوند کړ. اتلس ورځې مې دې سره دا تاریاک ووهل. اتلس ورځې بعد چې ما تاریاک پرېخوست، په ما یو رقم مریضي راغی، سال شوم. لاړم شفاخانې ته. زه چې شفاخانې نه راغلم، بله ورځ د کار نه راغلم، دغه حالت راغی. ما ته ویل راکه 1000 روپۍ. ما ته پیسې ډېرې وې، کاروبار مې خو یو په دوه د پاکستان نه مې دلته کار ښه شو. زرګون مې ورته را وویست، ور مې کړ، دې دا زرګون واغست او لاړه. سړی ځان سر راوسته کېناستو، دا شیشه یې په هغه دغه کې واچو، ومې ووهه. ما چې خدای شته دا شیشه ووهه، نو زه خو واده کړی وم. کور ته چې راغلم نو سبی چې شو، ما ویل چې هو هو، مزه خو ټوله په شیشه کې دی. نو قربان د هغې نه بعد زه عملي د شیشې شوم. دغه دوه نیم کاله کېږي زما چې دغه شیشه عمل کوم. خو زه چې بې پیسو کړم، نایت بار یې کړم، په جالم کې وشرمولم، د 2 روپۍ یې کړم، دغه شیشه یې کړم. ولې چې ډېر یو بد عمل دی چې سل دې په دې نشې ورکې 1500 هم داسې در نزي، د کور بر برکت بالکل ختموي. اولادونو به مې مرچک ټولول په پټو کې، او هغه پیسې به ما اخیستلې، په دې مردار شي به مې ورکول. زه ډېر زیات د اولادونو دغه یم. اعتبار مې بیل ودو، کاروبار مې بیل ودو. زما چې خپل کم کسب ودو ورکوټي والی نه، تر اوس وخته پورې ما کړیو هغه کار په ما ودرېده. نو بیا زما گزاره ډېره سخته شوه، بیخي سخته، تر دې حده پوره شو چې بچی مې د سبق ته مې وویستل. واړه واړه بچی مې، هغه زما د پاره په پټو کې به کار کوم، هغه پیسې به راوړلې، ما به د کور کې اغستلې. بس مجبور شوم دغه شفاخانې ته راغلم. اوس انشاءالله زما کوشش دا دی چې زه دغه شفاخانې د امیدونو ډکه جولۍ ویسم، خپلو بچو دپاره او خپل مستقبل دپاره.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اشرف یو پخوانی سندرغاړی دی، د پخوا ډېر مینهوال درلودل. هر شپه به خلکو د شادیو محفلونو ته باله، او له دې لارې به یې ډېرې پیسې پیدا کولې. خو اوس یې آواز خراب سوی دی، نه یې څوک سندرې خوښوي او نه یې هم خپلو محفلونو ته وربولي. دا چې د اشرف آواز ولې خراب سو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا خیریت دی، څه پیښه شوه؟
نه پوهېږم چې څه پیښه شوه.
دا هنرمندانو سندرې ولې بس کړې؟
نه پوهېږم، ډېر وختي هم دی، دوی بیا سندرې پرېښودلې.
کېدای شي بېرته یې شروع کړي، چای به څښي.
نه، بېرته یې نه شروع کوي. هغه دی تبلې او نور سامانونه یې ټول کړل.
ښه وایې، دا خو یې رښتیا هم سامانونه ټول کړل.
کاکا، ورته ووایه چې بېرته سندرې شروع کړي.
استاذه، و استاذه، دا سندرې مو ولې بس کړې؟
بس دی حاجي صاحب، ډېرې سندرې مو وویلې، نورې نشم ویلی.
ولې نشي ویلای؟
بس دی نیمه شپه شوه.
نو څه دی چې نیمه شپه شوه؟ نیمه شپه خو لا کوي.
ما ویل چې نور بس دی، ډېرې سندرې مو ویلې.
هره شپه خو واده نه وي، نن زما د زوی واده دی. ټول ځوانان او دوستان خوشحاله دي، غواړي چې موسیقي واوري.
خو دغه دی اوس یې هم ډېرې سندرې واورېدلې، تر سهاره پورې خو به سندرې نه وایو.
خیر دی، تر سهاره یې مه وایه، یو دوه ساعته نور خو یې ووایه.
حاجی صاحب، که رښتیا وایم سخت خوب راځي، بیخي مې سترګې نه خلاصېږي.
نو خو دغسې ووایه چې خوب راځي زوروره.
خیر دا دی اوس خو مې درته وویل چې خوب راځي.
بس استاده، د خوب غم مه کوه.
زما چاره زده ده.
څنګه چاره؟
دا سه دوا به درکم چې دوی شپه به نورم ویخی.
دا څنګه دوا ده چې دوی شپه به ویخیم؟
بس دا سه دوا درکم چې هیڅ خوب در نشي.
دا خو به ډیر ښه شي. راکه کنه والکانو، هغه د موسیقي آلات راوړئ چې موسیقي بیرته شروع کړو.
څه شی ورکوې والکا؟
بس ته غم مه کوه، داسې شی ورکوم چې تر سهاره به سندرې وایي او خوب به هیڅ نه ورځي.
والکا په کومه بلا مو وانړوي؟ ما ته خو وایه څه شی ورکوې.
بس بیا به وروسته درته ووایم، اوس به موسیقي واورو.
ښه سمه ده.
نن څو مورز چې هلک ناروغه دی، سبا یې ډاکټر ته بوزه.
ښځې، تا ته سړی څه ووایي؟
ولې خدای دې خیر کړي، څه پېښه ده؟
متل دی وایي، تشه لاسه ته مې دښمن یې. که پیسې مې درلودی خپله مې دا کار کوو، خو اوس یوه افغانۍ هم په جیب کې نه لرم.
خیر ده، له یو چا څخه پیسې پور کړه.
بې وزله سړي ته څوک پور ورکوي؟ پخوا لا ښه و سندرې مې ویلې او له دې لارې مې ښې پیسې پیدا کولې، اوس هغه هم نشم کولی.
نو اوس ولې سندرې نه وایې؟
نو چې خلک مې د خوښیو محفلو ته ورونه بولي، زه خپله ورشم.
نو په خوښ خو به یوه ورځ هم بېکاره نه پاتې کېدې. خلکو دې سندرې ډېرې خوښولې، اوس یې ولې نه خوښوي؟
اوس مې آواز خراب شوی دی.
نو ته خو شکر دی ځوان یې، په آواز دې څه وشو؟ سم آواز یې دی.
زه منم چې آواز مې پخوا ښه و، اوس خراب شوی دی.
زما خدرت نه لویږي چې ستا آواز خراب شوی وي. اسې ټوکې کوې؟
ټوکې نه کوم، که آواز مې سم وای سندرې به مې ویلې وای.
ته یوه بدله راته ووایه چې زه یې واورم.
ښه سمه ده. په بسم الله قدم را واخله، ښایسې ناوکۍ الا د ملشا. آ داده، اوز پوش بیش چه آواز می چوم را خراب شوی.
دا خودی دیکتی آواز خراب شوی دی، دا چه در بانده شویدی؟
یار خزه، کز ما منه پا دی خبرو پسی مگرزه، ولی می پرتپونو مالگی دوره وی.
ولی با دی پرتپونو مالگی دوره وم، سم را تو ویا چه اصل کیسه چه ده؟
کیسه دا سه ده، چه یو کال مخ که دواده پا یو محفل که یو چا پا چلم که یو شای را کرد. ویلی دا دوا ده که ویچ خوی خوب ندردی.
خرمان بیا تو شو؟
ما هم چوکا شو واه، لیختی هم چی خوب میو تختی ده، دویش پی نور هم خوب نراته.
عجیب ده والا، دا سنگ ده واوا.
وروستا پوشم چی دا ده خیخی پنوم یو دول نشهی مواد و، تر حقا وروستا زهم ور بانده موتاد شم، بیا می هر اشپا وحل.
تو به خدایا، دا چاورم.
یوازی به دا خواری نده، چه وقت وروستا پو پودر وقتا شو.
چه شهی پودر؟ تو پودرم وحی؟
اوه، زه په پوډرو موتاد شوی یم، خو ستانه مې دا خبره پټه ساتلې وه. زه تباه شوم، هم مې هنر تباه شو او هم مې بچان وږي پاتې شول.
هېڅ اندېښنه مه کوه، زه درسره یم، علاج به دې وکړو. خو ته هم وعده وکړه چې په خپله خوښه به نشه پرېږدې او علاج ته به غاړه ږدې.
زما ستا سره وعده ده چې بیا به نشه نه کوم، نه کوم، نه کوم. ما اشتفا خانه تا بوزه چه بیر تا جوڑ شم، زنور لنشو چه خستره شوایم.
پر دوارو سرگو، بس سبال خیره دی شفا خانه دا بیایم.
دا زادی راڈیو درنو آوریدون کو دا جی اونی دا زهر کاروان خپرونه پر همدی زای پای تا ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بلډینګ او سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.